هفته آینده و برنامه دیگر صحت سرمایه زندگی، شما را به خداوند کریم بسپاریم. شاد و کامگار و صحتمند باشین.
وقت مبخیر افغانستان په وخت نه بجیدی تاسو ازادې رادیو ته واکه اسمه کې درته چې د خبرونو مطلب تلر شو خبرونه راپورونه وایي چې طالبان په کابل خار کې کور په کور تلاشی ته زور کړی دی. په کابل کې د طالبانو د تلاشی په اړه ازادې رادیو د پنځم په ورځ هم راپورونه ترلاسه کړي، خو د کابل خار سو اوسیدونکي چې د امنیتي اندېښنو له کبله نه غوښتل نمونه خبره شي، تیر شپه ازادې رادیو ته ویل چې طالبانو له سور زری سي د خار په بیلابیل برخو کې تلاشی پیل کړی او اوس نور هم پراخه کړی او د خار ګڼو سیمو ته یې غځولې ده. د دوی په وینا طالبانو په ځانګړي ډول د خار په یولسمه پنځلسمه اولسمه اوزه کې تلاشي زیاته کړې ده. د ایران د نیشاپور د کرنې د ادارې رئیس علي مبارکي وایي سره له دې چې د زعفرانو له ایران څخه افغانستان ته صادرېږي، خو افغانستان د ایران د زعفرانو پر اساس سیال شوی دی. د ایران د رادیو ټلویزیون پر اساس علي مبارکي پرون وویل چې په داسې حال کې چې په ایران کې د زعفرانو کښت اوږد تاریخ لري، گاوندای افغانستان د ایران زعفران په سیال بدل شوی دی. طالبان وایي چې د کوکنار د کښت له بندې وروسته د افغانستان په شپږ ولایتونو کې د زعفران کښت زیات شوی دی. د بلجین د مزان نړیوال انسټیټیوټ د جوزا په میاشت کې اعلان وکړ چې له لابراتوري څېړنو وروسته د ایران زعفرانو د خوند له پلوه لومړی مقام ترلاسه کړی دی. د راپورونو مخې افغانستان سږ کال تر اویا ټنه زیات زعفران بیرته بهر ته صادر کړی دی. د پاکستان په خبر پختونخوا ایالت کې په لومړي ځل څارویو سره د بې رحمۍ د مخنیوي لپاره یو قانوني لایحه تصویب شوه. د ایالتي اسمبلۍ له لوري د تصویب شوې لایحې هدف له څارویو سره د ناوړه چلند، بې رحمۍ او نه پاملرنې مخنیوي بل شوی او پکې ویل شوی چې سرغړونکو ته د بند سزا او جریمه هم په پام کې نیول شوې ده. په پاکستان او افغانستان کې په ځانګړي ډول له حیواناتو سره بې رحمۍ ډېره کېږي او د مخنیوي لپاره یې قوانین نه دي تدوین شوي. د آسیا د ایمرجنګ جام د سیلې په پایلوبه کې افغانستان او سریلانکا نن سره لوبه کړې ده. د افغانستان او د سریلانکا ترمنځ غو لوبه هم دوام لري. د آسیا فوټبال تر ولس کلونو د کشر لوبډلو په سیالۍ کې د افغانستان لوبډلې بنگلاديش ته ماته ورکړه. په دې سیالۍ کې چنن یک شمه مسپخین وشو، افغان لوبغاړو درې ګولونه وهل خو بنگالي لوبغاړو پر وړاندې دوه ګولونه وهل. د بری د افغانستان لوبډله د خپل بی ګروپ د جدول سرته وخیژوله. د افغانستان د فوټبال تر اوسه تر ولس کلونو کشر لوبډلې پر روانې سیالۍ کې فلیپین، میکاو او کمبودیا ته ماته ورکړې ده. تاکل شوی دا چې د افغانستان او سریلانکا د زنانو یا ایمرجنګ لوبډله نن د عمان په امارات لوبغاړي کې په پایلوبه کې مخامخ شي چې د لوبه وارلمه خپل پیل شوی دا او د دوی ترمنس لوبه روانه ده. د ایران د اسلامي جمهوریت مشر علي خامنئي د اسرائیل پولیسي برید کې د وژل شوي ایراني پوځیانو له کورنیو سره په کتنه کې د اسرائیلي جنگي الوتکو د برید په اړه ویل، هغوی هڅه کوي چې د بریدونه ستر وخي. د هغوی دا لوی خودل غلط دي خو وړوکی ګڼل هم غلط دی. که دا وایي چې نه هیڅ شی نه و اهمیت یې نه درلود، دا هم غلط دی. نوموړي وروسته له خپلو حکومتي مسؤلینو وغوښتل چې خپل زور اسرائیل ته وښي، خو دای ونه ویل چې دا کار به څنګه وکړي، مګر وویل چې د دوی د چارواکي باید د دې کیفیت تشخیص کړي او خدار کړي چې د دې واته عملات مصلحت په څه کې دی او هغه عملي کړي. روسي خبرم دا چې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ویل چې د دغه واد بریدونه ایران ته سخت زیان اړولې دي او د بریدونو ټول ټاکلي هدفونه ترلاسه کړي دي. د خبرې نن یک شنبه ورځ وروسته لاغې وکړي چې د اسرائیل جنگي الوتکو څو پوځي هدفونه په ایران کې پنخه کړل. نتنیاهو ویل چې د تهران رژیم باید دا ساده اصل درکړي، هغه څه چې څوک ایران ته زیان رسوي اسرائیل باید هم ورته زیان ورسوي. ازادي رادیو په انټرنیټ کې په ازادي رادیو ډاټ کام کې اورئ. د طالبان امر بالمعروف او نهی عن المنکر د سرپرست وزیر تازه څرګندونو خبرګونونه راپارولي.
طالبان دا اوس د اسلام او شریعت له نوم څخه ناوړه ګټه پورته کوي او اسلام او شریعت خلکو ته ډیر ناوړه او ډیر ناجایز مورد ښیي.
په افغانستان کې د ښځو لپاره د یوه ځانګړي لوبغالي طراحي کول وړاندې به په خپرونه کې واورئ، او په کابل کې د ټاکسي چلوونکو ستونزې به واورئ.
باوجود له دې چې موږ موټران ټیکسي کړله، رنگ مو کړله، خو متاسفانه نن ورځ برته دغه ته درېدلی چې خپل موټر شخصا زه خپله خرڅ کړم.
خبرونه کې درته نو راپور رحم لرو. ازادي سروسی
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهیلن منکر د سرپرست وزیر تازه څرګندونه چې د ښځې غږ په کوم حالات کې اورات بلل کیږي او زلبیا خبرګونونه راپارولې دي. خالد حنفي ویل کله چې یو بالغه ښځه لمونځ کوي او مخې ته یوه بله بالغه میرمن تیریږي، د الحمدلله او سبحان الله ویلو اجازه ورته نشته. نور جزئیات په دې راپور کې.
په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د مخ پر زیاتېدونکو محدودیتونو په دوام د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د سرپرست وزیر تازه څرګندونو غبرګونونه راپارولې دي. پرون شنبه د اکتوبر 26 د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف وزارت په یک سپانه کې د دغه وزارت د سرپرست خالد حنفي هغه لنډ غږیز پیغام خپور کړی چې په کوم حالت کې د ښځو غږ اورت بلل کیږي. خالد حنفي په خپلو دغه تازه څرګندونو کې ویلي کله چې یوه بالغه ښځه لمونځ کوي او مخې ته یوه بله بالغه میرمن تیریږي، د الحمدلله او سبحان الله ویلو اجازه ورته نشته. یو شمیر خزینه فعالانی له ډلې فوزیه وحدت وایي طالبان د ښځو د ځپلو لپاره د اسلام له نوم څخه ناسمه استفاده کوي. هغې په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
طالبان دا اوس د اسلام او شریعت له نوم څخه ناوړه ګټه پورته کوي او اسلام او شریعت خلکو ته ډیر ناوړه او ډیر ناجایز مورد ښیي. چې تاسو په کوم اساس باندې د قرآن څخه ناوړه ګټه پورته کوي او ښځې مو په کورو کې نیولې دي، له حقه حقوقو څخه په تیرو دریو کلونو کې محرومې دي، له تحصیل څخه محروم.
د ښځو د حقونو یوې بلې فعالې ترنم سیدی د ورته اندېښنې په شریکولو سره ازادي راډیو ته وویل
در طول 3 سالی که گذشت طالبان تمامی تلاششان به این اساس بود.
په دې روز باندې دریو کلونو کې طالبانو په ټول قوت هڅه کړې چې افغان میرمنې د بیلابیلو فرمانونو او محدودیتونو پر اساس له لومړنیو حقونو به برخې کړي. طالبان په دا کړنو غواړي افغان ښځې له یوې مخې له ټولنې حذف کړي.
نوموړي وایي د افغان ولس او نړیوالې ټولنې له دوامداره غوښتنو سره سره د بشري حقونو په تړاو د طالبانو سرزوري به افغانستان له ګڼو نورو ننګونو سره مخامخ کړي. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد تازه په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو وړاندې طالب چارواکو د ښځو په ګډون د ټولو افغانانو د حقونو د خوندیتوب ادعاوې کړي، هغه چې افغان میرمنو او نړیوالو ته د منلو نه دي. دا چې په اسلامي متونو کې د ښځو د غږ په اړه څه ویل شوي، په اړه یې د اسلامي علومو پوه صلاحالدین سعیدی ازادي راډیو ته وویل
هغه ښځه چې د بازار شارواله کېدلی شي، هغه ښځه چې په جبهاتو کې حضور لري اسلامي غزواتو کې، یا هغه ښځه چې په میرون ته ووتلی شي د خپل محرم سره، هغه بدون د آواز څنګه کولی شي چې په اصطلاح د نړۍ او د ټولنې جذبو ګرځي او خپل وظایف اجرا کړي.
د ښاغلي سیدی په خبره که څه هم د اسلامي ارشاداتو له مخې ښځې اذان نشي کولای، خو د ژوند د نورو مهمو مسایلو په اړه د ښځو اواز اورت نه دی او په دې اړه د طالبانو برداشت ناسم دی. په افغانستان کې د طالبانو له لوري د وضع شویو محدودیتونو په دوام د طالبانو مشرتابه د سږ میلادي کال په اګست میاشت کې د امر بالمعروف قانون وضع او نافذ کړ چې په 14 ماده کې د ښځو غږ، سندرې، نعتونه او په جهر سره قرائت هم اورت بلل شوی دی. که څه هم دا قانون په کور دننه او بهر له پراخ غبرګونونو سره مخ شوی، خو د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر سرپرست وزیر په خپلو تازه څرګندونو کې یو ځل بیا د دغه قانون پر پلي کولو ټینګار کړی دی.
ازادي راډیو تلویزیون ساته له تاسو سره ده.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې نجونې او ښځې په ورزشي لوبغالي کې ورزش کول او ورزشي سیالیو ته نه پرېښودل کیږي، د مشهور سوک وهونکي محمد علي کلی میرمن خلیله علي وایي چې غواړي په افغانستان کې د ښځو لپاره یو ځانګړی لوبغالی طراحي کړي چې میرمنې له روغتیا څخه برخمنې وي. نوموړي دغه څرګندونې د یکشنبې په ورځ په کابل کې د طالبانو د حکومت د بدني روزنې او ورزش ریاست المرسل سره په کتنه کې کړې. نور جزئیات په راپور کې.
د مشهور سوکوهونکی محمد علی کلی میرمن خلیله علی غوړی په افغانستان کې د خزو لپاره یو ځانګړی لوبغاړی تراحی کړی. نو موړې دغه څرګندونې نن په کابل کې د طالبانو د حکومت د بدني روزنې او ورزش ریاست له تخنیکی او مسلکي مرستیال احمد جان زدران سره په کتنه کې وکړي. نو موړې د خزو د ورزش په اړه وویل:
There's some women that does different, like I did martial arts, you know, for protecting myself in case I've been
ډیری شي زستا چې غواړي ورزشي اتلانی سي. مثلا ما رزمي ورزشونه کړی دي ځکه کچیر له خطر سره مخامخ سم چې له ځانه دفاع وکړای سم، ځکه میړونه تل له خپلو میرمنو سره نه وي. دغه شان دوی باید له خپلو ماشومانو هم ساتنه وکړي.
خو ښاغلی احمد جان زدران د ښځو د ورزش په اړه له تبصرې پرته نوموړي نه په افغانستان کې د هغې له لورې د نوي ورزشي لوبغالي او بنسټ پرانیستو په اړه مننه څرګنده کړه او د همکارۍ ژمنه یې ورسره وکړه. د ښاغلي خلیله علي دا څرګندونې داسې مهال دي چې طالبانو په افغانستان کې د نورو محدودیتونو تر څنګ نجونې او ښځې ورزشي لوبغالو ته له تګ او سیالیو هم منع کړي دي. مخکې تر دې شمیر نجونو ورزشکارانو ازادي راډیو سره خبرو کې له نوموړي غوښتي و چې د طالبانو حکومت له چارواکو سره په لیدنه کې له هغوی وغواړي چې افغان ښځو او نجونو ته د ورزشي لوبغاړو او د ورزش او سیالیو کې د ګډون اجازه ورکړي. د نړۍ د پخواني دروند وزني اتل سوکوهونکي کلی میرمن خلیله کلی د پنجشنبې په ورځ د عقرب میاشتې په درېیمه کابل ته ولاړه چې د پیروزي په نوم د کابل په قرغې سیمه کې د فوټبال یو لوبغاړی جوړ کړي. ویل سوي نوموړی به دغه شان د محمد علي په نوم یو ورزشي بنسټ هم پرانیزي. د ملګرو ملتونو د کارپوهانې یوې ډلې د اګست په نهمه د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې طالبانو نږدې درې کال افغان میرمنې له هر ډول سپورتي فعالیتونو منع کړي چې دا د هغوی له حقونو ښکاره سرغړونه ده او د بشریت پر وړاندې ممکنه جنایت بلل کېدای سي. د کارپوهانو دغې ډلې زیاته کړې وه چې د ورزش ملي او نړیوال بنسټونه باید د طالبانو له لورې په هر ډول سپورتي فعالیتونو کې د افغان میرمنو د بندیز په اړه پریکړنده اقدامات وکړي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د ملګرو ملتونو په سازمان کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست وایي د متقاعدینو د حقونو ورکول د طالبان د حکومت له خوا زور ویل بلل دي. نصیر احمد فیق په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې طالبان څنګه د عدالت په اړه خبرې کوي په داسې حال کې چې عمل د دې عمل خلاف دي. نور جزئیات د سنا ککړ په راپور کې.
د ملګرو ملتونو په سازمان کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست افغان متقاعدینو ته د دوی د حقونو د نه ورکولو په اړه د طالبانو پر حکومت انتقاد کړی دی. نصیر احمد فایق د شنبې په ورځ په خپل ایکس پاڼه لیکلي دا د طالبانو د حکومت لخوا زور ویل او د ده په خبره غلا ده، ځکه په ټکو یې دغو کسانو کلونه د خپلو حقونو او امتیازاتو څخه د تقاعدي په نوم پیسې ورکړي. ښاغلی فایق د طالبانو چارواکو ته په خطاب کې زیاته کړې: تاسو څنګه د عدالت په اړه خبرې کوئ کله چې ستاسو عمل ستاسو د ادا خلاف؟ د نوموړي د دې خبرو اشاره د طالبان حکومت د بهرنیو چارو وزارت د سیاسي مرستیال شیر محمد عباس سانګزي هغو څرګندونو ته ده چې د شنبې په ورځ په کابل کې په یوې ناسته کې ویلي د نظام د دوام لپاره د عدالت تامینول اړین دی او په هغه نظام کې چې عدالت نه وي خلک له هغه ملک څخه په تیښته کې وي. دا په داسې حال کې ده چې د 2021 کال د اګست په 15مه د طالبانو حکومت له بیا واکمنېدو وروسته په افغانستان کې د تېر جمهوري نظام متقاعدینو سره له دې چې په وار وار یې اعتراضونه کړي خو خپل حقوق یې نه دي ترلاسه کړي. د دې اعتراضونو په دوام تېره ورځ هم دوی د طالبانو حکومت د مالي وزارت وړاندې د خپلو حقونو د ترلاسه کولو لپاره اعتراضي غونډه کړې وه. د متقاعدینو د ټولنې مشر افندی سنگر په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
موضوع جمهوری اعتراضی بود کې کولی
د اعتراضي غونډې موضوع دا و چې 2-3 کسان د خپل حقونو د غوښتلو لپاره سره راټول شول، خاص دې لپاره چې د مالی وزارت دوی ته یو څه ووایي. خو له بده مرغه د مالی وزارت کوم مثبت ځواب ورنه کړ او اعتراض ختم شو. موږ مجبور یو چې خپل حقوق وغواړو، نو موږ چیرې ولاړ شو او له چا یې وپوښتو چې د متقاعدینو حقونه ولې نه ورکول کیږي؟
همي حقوق متقاعدین چرا پرداخت نمیشه؟
یو بل متقاعد چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي وایي سره له دې چې له ډېرو اقتصادي ستونزو سره مخ دی او په ځلونو یې دا ډول اعتراضونه ترسره کړي خو بیا یې هم ستونزو ته رسېدنه نه ده شوې.
امارات اسلامي چې کامیاب اوسه بیا موږ تقاعد نه دی راکړي، خو له بیا متقاعدینو د درې هفتې کېږي چې دغه تظاهرات په هفته کې ورځي هلته ورسي ویزاتمالیې د صرف زریش نه ورکي نسه تقاعد راسته.
یو بل متقاعد احمد ظریف د خپلو ستونزو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
طالبان نه پرېږدي کاري جوالیگری نسبت یک کلا چیزار سو بیاد باز و کلیسا هم جوالیگری و کس آغام ده پیدا کی گدا دیمونگ متفایدون اقتصاد خراب ده اولادون وای چیز لارا منتا دیباس و اخلا مصابوت و اخلا باسا ملر رسید منگا بیخی داد بداری
د متقاعدینو د حقونو د نور کولو په اړه دانی وکیو شکایتونه داسې مهال دي چې د طالبانو مشر ملا هیبت الله خونزاده د 1403 لمریز کال د حمل په لومړۍ نیټه د طالبانو حکومت مالی وزارت ته امر وکړو چې له دې وروسته دي د دولت د مامورینو له ماشونو څخه نور د تقاعد لپاره پیسې نه اخلي. خو د طالبانو حکومت د مشرتابه دې پریکړې کوم جزئیات نه درلودل چې ولې داسې یو تصمیم نیول شوی دی. سره له دې چې د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د تیر کال په مرغومې میاشت کې د بی بی سي د ایکس پاڼې په یوه سپیس کې ادا کړې وه چې د متقاعدینو د حقوقو د ورکړې قانون تعدیل شوی او ډېر ژر به د عدلي وزارت لخوا نافذ او د دوی حقوق به ورکړل شي، خو تر اوسه هم د دوی د ماشونو د ورکړې په برخه کې کوم اقدام نه دی شوی. تازه نوموړي په دې اړه د راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. د افغانستان د متقاعدینو د ټولنې د معلوماتو له مخې د طالبانو حکومت د 1401 کال د راپور پر بنسټ دا مهال په افغانستان کې 1,000 ملکي او نظامي متقاعدین موجود دي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته. د کابل جلال آباد لوی لارې یو شمېر موټر چلوونکي او مسافر د طالبانو لوري د کابل جلال آباد دویم لاین سړک د پرانیستې هرکلی کوي، خو وایي عملي چارې باید ژر پیل سي. دوی وایي د دویم لاین سړک په جوړېدو سره به په دې لاره ټرافیکي ګڼه ګوڼه کمه او ټرافیکي پیښو مخه به ونیول شي. نور جزئیات په راپور کې.
په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت د کابل جلال آباد د دویم لین سړک د جوړولو د پرانیستې خبر ورکړې، د دې لارې یو شمېر موټر چلوونکي او مسافر د یادې لارې د جوړېدو د عملي چارو د پیل غوښتنه کوي. دوی وایي د تیر جمهوري حکومت پر مهال دوه ځل د دې لارې د جوړېدو د پرانیستې شاهدانو، خو سړک همداسې نیمګړی پاتې شو. د کابل جلال آباد د لین یو موټر چلوونکي نوراغا ازادي راډیو ته وویل:
ډېر خوشاله شو د دې دویم سړک د افتتاح په خاطر. سو ځل مخکېم د دې افتتاح شوی و، خو کارونه به تر سره نه شو. نو خدای دې وکړي چې دا ځل جوړ شي. نو دا لاره تنګره د میفر لاره، سړک وړوکی دی، هر وخت په حادثې کېږي. ډېر ځوانان زمونږ خوړل، داسې هفته نه چې په دې لار یو حادثه نه کېږي.
د ختیځ ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي هم د کابل جلال آباد د دویم لین سړک د جوړېدو د پرانیستې لپاره خوشاله دي. دوی وایي په دې سره به په دې لاره ټرافیکي ګڼه ګوڼه او هم مرګونی حادثې کمې شي. د ننګرهار او لغمان دوه اوسیدونکو فیض الله او محمد عمر ازادي راډیو ته وویل:
په دې سره به د میپر په لاره ترافیکي ګڼه ګوڼې مخه ونیول شي او حادثې ورسره راکمې شي. خو مهمه خبره دا ده چې باید د کار عملي چارې پیل شي، یوازې په پرانیستو نه کېږي.
دا د ختیځ ولایتونو لپاره ډېر ښه زیری دی، خو دغه کمې افتتاحګانې چې حکومت کوي دا باید نمایشي نه وي، ځکه په تېر جمهوریت کې څو ځلې دغه سړک افتتاحګانې وشوې خو کارونه بیا همداسې نیمګړی پاتې شو.
د طالبانو حکومت پرون شنبه د اکتوبر په 26 د کابل جلال آباد د دویم لین سړک د پرانیستې خبر ورکړ. د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا د اقتصادي مرستیال له دفتره په خبره شوې خبر پاڼه کې د دې لوی لارې رغول مهمه اقتصادي پروژه یاده شوې او پکې راغلي چې په دې سره به په دې لاره د سوداګریزو توکو د لیک بهیر چټک او د لارې په اوږدو کې به منځني کاروبارونه وغوړېږي. په اعلامیه کې د رئیس الوزرا د اقتصادي مرستیال عبدالغني برادر له قوله راغلي چې دغه لویه لار د وسایطو او وارداتو څخه د هغوی د نوعیت په تفکیک د ټاکل شوی حق العبور په بدل کې جوړیږي. په اعلامیه کې دا هم راغلي چې دا سړک په کانکریټ ډول جوړیږي چې د باروډونکو موټرو د تګ راتګ ظرفیت به ولري. خو په اعلامیه کې په دې اړه چې دغه سړک په څومره وخت کې په څومره لګښت جوړ شي څه نه دی ویل شوی. د طالبانو د حکومت د فوایدامې وزارت ویان اشرف حقشناس هم په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو د تیر جمهوري حکومت پر مهال د وخت چارواکو ویلي وو چې په دې سړک 110 میلیونه ډالر لګښت راځي او هغه مهال دا هم ویل شوي وو چې د آسیا د پراختیايي بانک له لوري ورکول کیږي. د کابل جلال آباد دویم لین سړک چې شاوخوا 150 کیلومتره اوږدوالی لري، د کابل له باګرامي ولسوالۍ څخه پیل د دغه ولایت خاکي جبار، د ننګرهار د حصارک، خوګیانو او سرورود ولسوالیو څخه له تیرېدو وروسته د ننګرهار له حلقوي سړک سره نښلول کیږي. دا سړک څلور ختیځ ولایتونه ننګرهار، کونړ، لغمان او نورستان له کابل سره نښلوي. دغه راز د سویلي آسیا او منځنۍ آسیا ترمنځ د ترانزیت مهمه لار هم بلل کیږي. د دې سړک د رغولو چارې د تیر جمهوري حکومت پر مهال په 2014 میلادي کال کې پیل شوې، خو د امنیتي دلایلو له امله یې کارونه نیمګړي پاتې شول او ویل کیږي چې یوازې نږدې 40% چارې بشپړې شوې دي.
د ازادي رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادي رادیو څلور ساعته. ایران لمنه شورا څخه وغوښتل چې پر دغه هیواد د اسرائیل د وروستي برید په اړه فوق العاده غونډه وبولي. ایران وایي چې د اسرائیل په برید کې د دغه هیواد څلور پوځیان وژل شوي دي. په همدې منځ کې وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې د امریکایي او اسرائیلي چارواکو په قول ویلي چې د اسرائیل بریدونه د ایران د S-300 دفاعي سیستم ویجاړ کړی دی. د دې موضوع تفصیل اسمت ساروان اوروي.
ایران له سویس څخه چې د امنیت شورا دوره یې ریاست په غاړه لري وغوښتل چې د اسرائیل د اکتوبر د 26 نیټې د هوایي بریدونو د غندلو لپاره د دې شورا فوق العاده غونډه راوبولي. د بریدونه د ایران د څو ورځې پخوا د توغندوی بریدونو په ځواب کې وشول. په ملګرو ملتو کې د ایران دایمي استازي امیر سعید ایروانی امنیت شورا ته په ویلي کې ادعا کړې چې د اسرائیل غیر قانوني او تیریګر اقدامات د ایران ملي حاکمیت او ځکنۍ بشپړتیا نقص کوي او د نړیوال قانون او د ملګرو ملتو د منشور څرګنده سرغړونه ده. سره له دې چې ایروانی او په تهران کې نور مشران ټینګار کوي چې د ایران دفاعي ځواکونو د اسرائیل لخوا توغول شوي زیاتره توغندي شند کړي، خو دا هم وایي چې په دغو بریدونو کې څلور ایرانی پوځي افسران وژل شوي دي. لبلخوا وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې د امریکایي او اسرائیلي چارواکو له خولې د اسرائیلي بریدونو په اړه ځینې جزئیات خپاره کړي. د دې ورځپاڼې پر اساس د شنبه سهار په برید کې تر سلو زیاتو اسرائیلي الوتکو برخه اخیستې وه او په ایران کې درویش ځایونه په نښه شوي وو. وال سټریټ ژورنال د یوه اسرائیلي چارواکي په قول لیکلي چې ایران له دې برید څخه مخکې څلور د S-300 توغندیو سیستمونه لرل چې تر ټولو پرمختللی د تهران د هوایي دفاع په واک کې وو، خو ټول ویجاړ شوي دي. ایران د اسرائیلی بریدونو او له هغه سره د مقابلې په اړه څه نه دی ویلي. یوازې د دغه هیواد د وسلوالو ځواکونو ګډې قمندانې ویلي چې اسرائیلی الوتکو د عراق له فضا څخه څو توغندي د ایلام، خوزستان او د تهران ولایت شاوخوا سرحدي رادارونو ته ویشتي، خو محدود او لږ تاوان یې اړولی دی. وال سټریټ ژورنال همدارس د امریکایي چارواکو له خولې راپور ورکړی چې په اسرائیلي بریدونو کې د ایران د بالستیک توغندیو تاسیسات هم په نښه شوي او د تولید وړتیا ته یې داسې زیان اوښتی چې بیا رغونه شایي کلونه وخت وغواړي. له دې مخکې ځینو نورو نړیوالو رسنیو لکه اکسیوس، ریوټرز او نیویارک ټایمز هم د اسرائیل د دقیقو بریدونو په اړه چې د ایران د توغندیو او راداري تاسیساتو په نښه کول پکې شامل وو راپورونه خپاره کړي وو. وال سټریټ ژورنال لیکلي چې له دې وروسته چې د امریکا ولسمشر جو بایدن وکولای شول اسرائیل وهڅوي چې د ایران پر اتومي تاسیساتو او د تیلو په زیربناو بریدونه ونه کړي، اسرائیل که څه هم خپل هدفونه محدود کړل خو بیا یې هم پر ایران درون گزارونه وکړل. ایران تر اوسه د دې راپور په اړه څه نه دی ویلي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د کابل خاروش می ټاکسي چلوونکي وایي په زرګونه افغاني خپلې موټرې رنگ کړې چې په خار کې د کار د نشولې لامل بیرته ندی ګټلې. یو شمېر کابل میشت هم له زیړ او سپین نه فیروزي او سپین ته د ټاکسيانو د رنگ بدلولو اقدام بي ځای بولي. د کار د کرایې د لوړېدو لامل شوه دي. د طالبان حکومت د ټرافیک د ریاست وی نجات نواز په دې اړه د ازادي راډیو پښتنې ځواب نه کړی.
دغه ټیکسی چلوونکی وای چې لدیار لسکلونو رئیس کابل خار کې ټیکسی چلوي او لدیلارې د خپلې کورنۍ لپاره روزي ګټي، خو هغه د کار لنشتوالي شکایت کوي. وای لڅو میشتو تیرې دورسته هم هغه 15 افغانۍ چې د ټیکسی د رنگ او د موټر د نور ترمیم لپاره یې لګولي بیرته ندی ګټلی. هغه چې نه یې غوښتل د موضوع د حساسیت لامل نوم پر راپور کې واخیستل شي. ازادي راډیو ته وویل
کار نیست، مردم بسیار مفتاد
کار نشته، خلق دیر اڑ دی مخ کی خو خلق با ټیکسیانو کې ګرځیدل، خو اس کار روزګار نشته، د خلکو اقتصاد ډیر خراب شوی دی. په یو کال کې د موټرو د رنگ کولو پیسې نه پیدا کیږي.
په کابل کې اوبل ټیکسی چلون کې صدیق الله هم ورته شکایت لدی.
باوجود لدی چې موږ موټران ټیکسی کړل رنگ مکړل، کوم تاسو فانه نن ورځ برته دغه ته درېدلې چې خپل موټر شخص زخ خپل خرج کمه او وکولای سم برته خپل پیسې لاس ته راوړم.
په کابل کې یو شمیر موټر پلورون کې تاییدوي چې د کار او روزګار د کمښت لامل یو شمیر موټر چلون کې خپلې ټیکسي موټرې د خرڅلاو لپاره وروړي. یو موټر پلورون کې عبدالقهار ازادي راډیو ته وویل
زیاتره خلک چې دي د شخصي موټرونه چې دي د کله چې دولتي وظایف نه خلاص شي د خپل موټر ټکسي کړه او هغه چې دي د کار بار نشي کوي. زیاتره خلک د بیکاری د لحاظ نه د ټکسي نه خپل خرچوي.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د ټرافیکو ریاست د تیر لمریز کال په سور میاشت کې ټولو ټکسي چلوونکو ته امر کړی و چې د خپلو موټرو رنګونه له زیړ او سپین نه فیروزی او سپین ته واړوي. د دې وروسته یو شمیر ټکسي چلوونکو شکایت وکړ چې د طالبانو حکومت په کابل کې یوازې له یو شرکت سره د ټکسیانو د رنګ د بدلولو تړون کړی چې بیه یې لوړه ده چې دوی نشي ورکولی. په همدې حال کې د کابل یو شمیر ښاریان وایي ښایي همدا لامل وي چې په وروستیو کې د ټکسیانو کرایې لوړې شوي. دوی وایي حکومت دې د دې پر ځای چې د ټکسیانو رنګ ته پام وکړي باید د کرایې د کمولو هڅې وکړي. د کابل ښار دوه اوسیدونکي میر احمد او فتح محمد.
خلک ډیر بیچاره دي، اقتصاد ډیر خراب دي، سمي روزګار کې نه دي. د دې نه موږ ځران څو کو په دې نه باید کرایې ځان شي
یک ډرایور مصرف دشته وشو.
کله چې موټر چلوونکي پیسې د موټر پرنګ مصرف کړي نو تبن کرایې لوړوي چې له دې کار سره د خلکو اقتصادي وضعیت نور هم خرابيږي.
بیچاره له وخت شو.
د کابل خاریان وایي ټکسي د کابل ښار په بیلابیلو لارو او لینونو کې له هر کس شل دیر شیاوم سلویخت افغانۍ کرایه اخلي چې دا د خلکو له وسه وتلې خبره ده. په دې اړه د طالبانو د حکومت د ټرافیکو ریاست ویان نجات نواز د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی، خو له دې وړاندې د ټرافیکو د ریاست مسؤلینو د ټکسیانو لپاره د پخواني رنګ لرل د یو ځانګړي کوډ نشتوالی بللو. د راپورونو له مخې په افغانستان کې د لومړي ځل لپاره د ټکسي موټرو رنګ تور او سپین وروسته په ژیړ او سپین بدل شو، خو واک ته د طالبانو له بیا ځلې رسیدو وروسته ورته سپین او روښانه فیروزي رنګونه وټاکل شول.
هلمند کې یو محلي سوداګر د سلګونه بې سرپرسته ماشومانو لپاره وړې ښوونځی جوړ کړی دی. دا ښوونځی چې د جګړې له کبله بې پالنه شوی و ماشومانو ته د زده کړو د ژوند هیلې بیرته ترلاسه کولو فرصت برابروي د ټولنې په کچه ستایل شوی دی. نور جزئیات پر راپور کې.
په هلمند کې د یو بې ساري نوښت په ترڅ کې یو محلي ځایي سوداګر د سلګونه بې سرپرسته ماشومانو لپاره وړیا ښوونځی خلاصه کړی. په دغه ښوونځي کې چې اوس مهال 550 نجونې او هلکان په زده کړو بوخت دي، د ځایي سوداګر محمد عیسی عمری له لوري جوړه شوې.
هغه یکم شو بازار کې اوسیږي، هغه موږ ترانسپورټ سره موټر ورچی د کور د مخ څخه یکم کنجلی کاله کې هغه سپری درس ورته وي بکر. هغه یکمان چې د ولسوالۍ دي، هغه بیا موږ راځي په میاشت کې دوی شپې اجازه ورکړو. لوډي مصارف ټول پر لیا سیستم ورکړو. دا سیستم دا وست لیلیا 2500 موږ لیلیا یې واځي در او 1500 ناریاله رشي جوړاږي چې 2500 کې اوس د لیلیا شمیر زر نه پاتره.
په همدې حال کې هغه زده کوونکي چې په دغه ښوونځي کې زده کړې کولې خوښ دي او وای چې د زده کړو هیلې لرلې، خو نن یې ارمان پوره سوی دی. احمد د همدې ښوونځي یو زده کوونکی دی. وای پلار یې تیرې شل کلنې جګړې ورڅخه اخیستې او اوس خوشاله دی چې په دې ښوونځي کې زده کړې کوي.
وکه ډېر ارمان مې درلوده چې کله به چې ما به نور ولیدل چې زده کړې بیا کول یې. مام ډېر ارمان درلوده چې زده کړې زمینه یې ځای برابره کړه، خو موږ ته بارو مریم محمد عیسی دا زمینه راته برابره کړه چې بېرته رانه مې نه شم زده کړې. خو په لیلې کې اوسې شو منظم ځای لرو. دا دوه منظره کچه ده چې جوړ کړې دي. په یو منظر کې اوسې، په بل منظر کې زه اوسېږم. هغه سې هغه منظر خپل ځان صندوقچه لري چې خپل سامان ته پشت خوندې کوه او پاکه غذا د خوراکي
زاهد د همدې ښوونځي یو بل زده کوونکی دی. دی وایي نه یوازې درسونه ورکول کېږي بلکې په خوراک او ترانسپورټ کې هم ورته اسانتیاوې برابرې سوي دي.
پلار مې پاس سوی دی، یتیم یم، د کندهار ولایت پنجوایي ولسوالۍ یم. دلته راغلی یم چې په عمري ښوونځي کې زده کړې وکړم. پلار مې ښځې د شپې د پیدګۍ راسو مطالعه لرو، درې وخته د درسو زمینه لرو، د خوب ځای لرو، د درې وخته ډوډۍ د خوراکي توکو زمینه برابره ده. راته همدارنګ د ساتيري تفریحي ځای ته معلوم دی چې مریضان څوک کوچنی که غټي شپخانې ته مو بیایي.
په هلمند کې د طالبانو د پوهنې ریاست رئیس مولوی محمد عوض انصاری د دې ښوونځي ملاتړ کوي او نورو بنسټونو ته هم بلنه ورکوي چې د زده کړو په برخه کې خپل مسؤلیت ترسره کړي.
د هلمند په ولایت کې څه کوم ښوونځي او یا درجه تام د مجلس او د خاص تر څو موږ ځینې مننه کوو، ځینې خوشاله یو چې خپل د وطن بچیانو ته خدمت کړی دی او غواړو چې زموږ د وطن نور تجارانم په دې بحث کې کومک وکړي او خپل د وطن
په هلمند کې د بې سرپرسته ماشومانو لپاره د دې وړیا ښوونځي جوړېدل د ښوونیزو خدمتونو په برخه کې یوه مهمه او د ستایلو وړ لاسته راوړنه بلل کېږي.
د زهر کاران خبرونه هم درته لرو. خبرونه